امریکا غږ دیوی نننۍ خبری خبرونی مهم سرټکی. د خیبر پښتونخوا پولیسو مشر مازم جا انصاری وایي په پولیس لاین کې ځانمرګې بریج شوی دی او بریج کوونکی معلوم شوی دی. د ډرون یا بارودی موادو د چاودنې خبر غلط دی. زیشان اکبر د شپږو خویندو یوازینی ورور و. د پېښور پولیس لاین ځانمرګې بریج کې ټپي شوی و. نن د زیارت په ورځ سحر یې د پېښور لیډي ریډینګ روغتون کې سا ورکړه. د خویندو، خپلوانو او ګاونډیانو په ویر ژړا کې خاورو ته وسپارل شو. بلوچستان کې د بهرنۍ کرنسۍ د بدلولو ځایي کمپنۍ تړل کېدو کاروبارونه اغېزمنه کړي دي. په بلوچستان ایالت کې د بهرنۍ کرنسۍ د بدلولو یو ځایي کمپنۍ د صوبایي حکومت منځ کړي چې له سبا به یې د 250 نه زیات دوکانونه تړل شوي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم ویلي په افغان میرمنو لګول شوي بندیزونه د مذهب سره تړاو نه لري، بلکې دا د پښتنو د کلتور برخه ده. په ملګرو ملتونو کې افغان استازي دغه څرګندونی رد کړي او په ټولنیزو رسنیو د پاکستانی سفیر څرګندونو ته سخت غبرګون ویل شوی. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل اوسئ.
ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو ستړي مشئ، تاسو ته د ډیوی په یو ساعته خبری خپرونې کې هرکلی ویم. ستاسو قربانه منظر شهید یم. نن د زیارت یا پنځم بیا ورځ کال 2023 د فبروري د میاشتې 2 نیټه ده. د مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نه نیمه او دلته په واشنگتن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. په خبرونه کې یو شمیر مهمه راپورونه او موضوعات لرو چې ستاسو سره به وار په وار شامل وو. هیله لرو چې د دې خبرونه تر پای از موږ سره مل پاتې شي. زو د لومړي ریپورټر ولوري ته چې د خیبر پښتونخوا پولیس مشر مازم جا انصاری وایي چې په پولیس لاین کې ځانمرګ بریج شوی دی او د بریج کوونکی معلوم شوی دی. د ډرون یا بارودی موادو چاودنې خبر یې غلط بللې دی او د پولیسو ځواک د بې لارې کولو هڅې بللې دي. راځئ چې تفصیل یې واورو چې په دغه پلټنو کې څه پرمختګ راغلی دی. دا ټول ستاسو لپاره راغونډ کړي دي د جی پی خبریال حمید الله په خپل ریپورت کې.
پولیس انسپکټر جنرال معظم جان انصاری نن د زیارت په ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې وویل دا یو شهید بدل واخلو. قربانی به بے ځای نه زی، خودکش مو معلوم کړی دی. په کیمرا کې ملي درې دی، خا په پولیس جامه کې وو، پولیس جیکټ او هیلمټ یې اغوستی وو او په موټر سایکل راغلی وو.
میں نے نکال لیا ہے خودکش، میں نے ایک سی سی ٹی وی فوٹیج پوری خیبر روڈ سے پولیس لائن کی طرف آتے ہوئے میں نے خودکش نکال لیا ہے.
دا خیبر روڈ نواخلا تر پولیس لائن پوری زانوجن کے پا مزل لیدل شوے. ما دا ہغا مخ لیدلے او چی دا جماعت نا دا کم زانوجن کی سر تر لاسا شوے ہغا دوانا یو دی.
اور جو ہمیں مسجد کے اندر خودکش بمبار کا سر بریدہ ہمیں ملا ہے وہ ایک آدمی ہے.
د صبح پولیس مشر اوایل په میډیا دی د اوازو نه ډډه وشي. پلټنې روانې دي، هر څه به په ډاګه کړو. د سی سی ټی وی کیمرو ریکارډینګ راټولو، د زرګونو ټلیفونو ریکارډ راجمع کوو. دوی ته لږ وخت پکار دی. د صبح د پولیسو مشر اوایل پرون په سازشي نظریو د دوی بچی په احتجاج مجبور کړی شو. د اوایل د با په هیڅ وزن دغه سازش ونزغمي.
پورے صوبے میں ہم نے دربار کیے ہیں، ہم نے تمام لوگوں سے بات کی ہے، ان کو بتایا ہے، ان کو یہ بتایا ہے کہ جی آپ کا جو راستہ ہے وہ احتجاج کا راستہ نہیں ہے. آپ کا
ما پولیس جوانانو تو ویلی دی ستاسو لار دا احتجاج کولو ندا، ستاسو لار دا دخمن دا لٹولو را معلوم اولو او دا اغی نا دا بدل اغستلو لار دا. نن مونگ پٹول صبح کے پدے اڑا پولیسو دربارو نا تابع کریو.
خو معظم جا انصاری نن اوویل زیاتی وجنې د چت غرزیدو له عمله شوې دي. خودکش شوې دی، د جماعت نه د وتلو لاره نه وه. چاپېره دیوالونه بند وو او په دې کې د لسو نه دوه خلا تر 200 کیلو پورې بارودی مواد کارول شوې دي. پرون په پېښور او مردان کې د پولیس د ایلیټ ځواک اهلکارو احتجاج کړی او غوښتنه کړې وه چې وسلوال په عصري وسلو سنبال دي، خو پولیس سره هغه عصري وسلې نشته دي چې د وسلوالو مقابله پرې وکړي. احتجاج کوونکو پولیسو ویلي وو د پښتونخوا پولیسو سره ناانصافي روانه ده چې د وسلوالو مخې ته په نیمګړي حالت کې پرېښودل شوي دي. د پولیس لاین د چاودنې ذمهواري کومې وسلوالې ډلې نه ومنلې، خو پولیس آی جی په خپلو خبرو کې وویل دوی د ترلاسه شوو شواهدو په بنیاد په باور سره ویلی شي چې دا چاودنه د تحریک طالبان د جماعت الاحرار کارو.
تمام ټیکنیکل او تمام شواهد کے ذریعے ہم وضاحت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جماعت الاحرار ہے، ٹی ٹی پی ہے اور اس کے پیچھے
د ثبوتونو په بنیاد مونږ په وضاحت سره ویلی شو چې د تحریک طالبان جماعت الاحرار څنګه په دې برید کې لاس لري او له دې شاته د پاکستان مخالفه ایجنسۍ ولاړې دي.
له دې وړاندې د پولیسو د اعلی دفتر نه جاری شوي یو بیان کې ویلي شوي د پولیس د ځواک احتجاج د نظم خلاف ورزي وه، خو په دې کې شامل پولیس والو پر ضد کومه کاروایی نه کیږي، خو که داسې پیښه بیا تکرارېږي نو د هغه اهلکارو پر ضد به قانوني کاروایی کولی شي. د خپلو همکارانو عثمان خان او هاشم علي سره حمیدالله وی ډیوه نیوز پیښور.
ریوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو دغه ریپورت واوریدو. د همدغه برید ګڼ شمیر قربانیان دي او د همدغه قربانیانو یوې کورنۍ ولوري ته ځو چې د شپږو خویندو یوازینی ورور زیشان اکبر وو چې خاورو ته وسپارل شو. د شپږو خویندو یوازینی ورور زیشان اکبر چې د پیښور په پولیس لاین ځانمرګي برید کې ټپي شوی وو، نن سهار د پیښور په لیډي ریډینګ روغتون کې ساه ورکړه. زیشان اکبر د خپلو خویندو، خپلو خپلوانو او ګاونډیو په ویر جړه کې نن خاورو ته وسپارل شو. ریاض حسین ورشد مومن د زیشان اکبر د ژوند په اړه نور حال تاسو ته په دغه راپور کې راغونډ کړي.
کله چې د زیشان اکبر جسد کور ته راوړل شو نو په خویندو او خپلوانو یې ماتم ګډ شو او په کوڅه کې یې چغې سورې جوړې شوې. زیشان دو میاشتې وړاندې واده کړی و. خپلوان یې وایي د کونډې په لاسو یې لا هم د نکریزو رنګ تازه دی. د زیشان اکبر ماما وایي د بدمنۍ له امله د ځوانانو مړو او جنازو ستړي کړي دي.
نو دا ایک یو دی نن زمونږ په دې خور په دې زړه باندې څه تېرېږي چې زمونږ ته تور سرې پاتې شولې، خویندې پاتې شولې، ماشومه ښځه راته پاتې شوله. زمونږ دغه یو دا یو زمونږ دا لاره طرفه دا زمونږ یو الله به په مونږه سات تیر کې په زیبان به خدای پاک تیر کې. خو زړه خو مو اودر دی کنه، زړه خو مو سورې شه او بیا د زیشان غونته کې انسان.
زیشان اکبر درې ورځې په کوما کې پروت و. په چاودنه کې یې سر زخمی شوی و. د ترزوی تاج ملوکی وایي درې ورځې یې په کورنۍ ډېره سخته تیره شوې ده.
کورونه چې کوم دي دا زنانه دا جړېږي، زموږ میندې خویندې روزانه په یو ورځ نه شوه، په زرګونو جنازې مونږ اوچت کړې، په زرګونو ځوانان په وینو کې لوت لت پت شو. نو دا سیس چې کوم دی دا نور مزید که ایجنسی دی او که نور خلق دی او که نور خلق دی خدا ناقابل برداشت دی.
لیدل کیږي چې د کلی په حجره کې ګڼ شمیر خلق د دعا د فار راغلي دي. په دې کې د زیشان د وړوکوالي ملګری هم شامل دي. ګوهر شاه د زیشان اکبر د سکول ملګری او گاونډي دي. په پولیسو کې هم یو ځای پاتې شوی وایي د ده او د نورو پولیسو ملګرو وجنو غمجن کړي دي.
بس هم دغه خبره دغه نه چې څنګه مشر خبره وکړه. حالات زمون ته پوس نشته ری جی، بالکل ته پوس نشته. زمونږه مونږ چې سومم ډیوټي کړل، زه وسم بیزرو ډیوټي کوم، زما تسلیم شوی نه چې د پولیس کې ما هلان کې زره مخ کې تلو کوشش کوم الټه دی لاړو. خو زما په خفګانو مې ته پوس نشته. مونږ لکه فولیو کې وشولې د ما کې کېږي مونږ باندې ته پوس مپوس نشته. سوک 75 روپیا دوه والی ټول پولیس بدنام شي پای باندې. نو په دې وجه باندې ما وته ویل لکه مطلب سره پردا پیړ هنري.
د جنوري په 13 نیټه د پیښور پولیس لاین جمعات په ځانمرګي برید کې د سلو نه زیات تنان وجل شوي وو. اغیزمن شوي کورنۍ وایي د دې ځوانانو د مرګ د دوی د کونډو او یتیمانو بچو غم به یې تر ټول عمر پاتې وي. د خپل همکار ارشد مومن سره ریاض حسین، وایس اپ امریکا، ډیوا، کاټلنګ.
د ډیو سره اوسئ. بیا هم زه د پاکستان د امنیت ولوریتا او د دې په اړه نور ریپورټونه هم لرو چې په خبرونه کې به تاسو سره شامل وو. پاکستان کې د امنیتي چارو یو څېړنیز مرکز د تازه ریپورت تر مخه سخ کال د جنوري میاشت د ترهګرۍ په حساب تر ټولو خونړی میاشت و. د ادارې تر د ریپورت تر مخه په دې یو میاشت کې په 400 ترهګر بریدونو کې 140 کسان وژل شوي دي چې زیاتره شمېره پکې د پولیسو ده. د دې ریپورت نور حال تاسو ته وړاندې کوي د سیمې څخه د ریوي خبريالان ارشد حسین او وقار احمد.
د سیړنیزې ادارې لخوا جاری کړی شوی ریپورت کې ویل شوی چې د تیر کال دسمبر میاشتې په مقابله کې د روان کال جنوري میاشت کې د ترهګر بریدونو شمېره د 19 جګه شوې ده، او د دې په نتیجه کې د رامینځته شوو مرګونو شمېر هم د 19 ته رسیدلی دی.
چې څو پرې چې موږ د مارچ سر نه قلم کړې تر ایک ټیمپورې دا دهشتګردي او دا اسلامک فنډامنټل ټیرزم چې کوم دی دا به نه ختمېږي، ځکه موږ ته پکار دي چې موږ آیډیالوجیکلی یو کاونټر نریټیو سره موږ دغه مخه وکړو او یو داسې ری ایجوکیشن د خپل عوام والو د اسپیشلی د دغه ریسټ اف ریجنز کې خلکو والو کو چې دوی دهشتګردي طرف وکا مایل کیږي. هم نه
د یادې سیړنیزې ادارې په ریپورت کې ویلي شوی چې دې مهال د ترهګرو ضد د امنیتي ادارو په عملیاتو کې 250 شرخوخي نیول شوی او 30 وسلوال وجل شوی هم دی. خو ریپورت زیاتوي که څه هم زیاتره ترهګر د پنجاب ایالت څخه نیول شوی، خو په ترهګریز بریدونو کې تر ټولو زیات مرګ جوبلا په خیبر پختونخوا صوبه کې رامینځته شوی. سیړونکو وایي کال 2021 کې په افغانستان د طالبانو د واکمنۍ را په دې خوا په چټکتیا سره د پاکستان دننه امنیتي وضع سخته ترنګلې شوې ده.
د تریکی طالبان پاکستان کې په اپریشنل صلاحیت کې د اضافه بیلابل وجوهات دي. د نور ولی مسعود تر مشرۍ لاندې خورې ورې وسلوال ډلې په یو پلیټ فارم راغونډې شوې دي، او بل دا چې په افغانستان کې د طالبان حکومت راتلو وروسته د ټي ټي پی وسلوال په افغانستان کې آزاد ګرځي او په پاکستان د حملو پلانونه جوړوي. مانا دا چې اغوی په افغانستان کې غوره چاپیریال لري، نو ځکه په پاکستان کې حمله زیاتې کی.
په یاد ریپورت کې د خیبر پختونخوا لکی مروت سیمه تر ټولو زیاته د تشدد ښکار ضلعه ګرځول شوې ده، او وایي چې 13 میاشت په دغه ضلعه کې تر ټولو زیاتې ترهګر حملې شوې دي، او وروستو ډیرای اسماعیل خان او پیښور د ترهګرې ښکار پاتې شوې دي. د ریپورت تر مخه که څه هم د خیبر پختونخوا جنوبي ضلع په 1300 میاشتو کې د ترهګر بریدونو نښه ګرځول شوې دي، خو دې مهال قبایلي ضلعو کې د تشدد په پیښو کې کمی لیدل شوې دي، او دغلته یوازې 13 میاشت درې حملې ریپورٹ شوی دی. ریپورٹ کی ویلی شوی چی دا جنوری پا میاش کی بلوچستان کی ترهگر حملو کی هم کمی راغلی دی. ریپورٹ وای چی دا تیر دسمبر میاش کی دغل تا ولس حملی شوی وی، خو دا جنوری پا میاش کی یوازی پا بلوچستان کی نها ترهگر حملی ریپورٹ شوی دی. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او هم د ترهګرۍ په تړاو د یو بل ریپورت ولوري تاسو پام راګرځو چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د راغلي اضافي ګوته د پاکستان چارواکي په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو په تنظیمو او زالو ته پورته کړی ده. خو د افغانستان د موقتی حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی دا تورونه رد کړي دي، وایي چې پاکستان د ترهګرۍ علتونه په کور د نن ولټوي او د خپل بام واوري دي د بل په بام باندې نه ورچوي. د نړیوال اړیکو د چارو کارپوهان باور لري چې تر څو چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په یو بل باوري بي باوري نوي ختمه شوي او د ډیورنت کرخي ستونزه نوي هواره شوي، نو په افغانستان کې د هر چا حکومت چې وي د اړیکې بخې نوي. نو تفصیل ستاسو لپاره راغونډ کړی دی د اسلام آباد څخه د ډیوی خبریال او زموږ همکار وقار احمد په خپل ریپورت کې ستاسو لپاره.
امیر خان متقی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې د پاکستان مرکزی وزیرانو خبرو ته په ځواب کې وویل چې پیښور 14 په اړه د پاکستان کره پلټنې وکړي او خپل ذمہواری دی په بل چا دې نه ورچوي. کسو هم دا تصور کې دو چې په افغانستان کې د پاکستان دوست حکومت جوړ شي، نو د پاکستان دننه به امنیتی ستونزې هوارې شي. خو د افغان چارو څېړونکي نظر لري چې په افغانستان کې د هر چا حکومت وي، دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې تر اغې نشي خکېدلې تر څو چې پاکستان افغانستان ترمنځ د شریکې پولې ستونزې هوارې نشي.
اني ګورنمنت په افغانستان کې به فرندلی کیږي هغه پورې چې زموږ د بایلیټرل ایرټنس سولف نشي. اور دا بائیلیٹرل ایرٹنٹ ضروری دا چمنگا پدے ماندے موضوع و خبری کو ہر سوکچی پا کابل کے اگا کو طالبان دے اگا یو ڈیموکریٹک گورنمنٹ دے.
دا زیارت پر از اسلام آباد کابل تا پخپل خبرگون کے ویلی چا پاکستان ترہا گرے پستونزا کابو مندلو دا پارا دا افغان حکومت نا دا مرستو تملری او باید دے افغانستان نڑے سرا دے خپل اجمنے پورکڑی. خود خارجه چارو کارپوهان وای چې پاکستان او افغانستان ترمنز اړیکې لمخ کې هم خنوي، خو اوس د افغان خارجه وزیر د بیان نه پس به نور هم خرابېږي.
اس بیان کے ذریعے پاکستان
د ٹی ٹی پی د وسلوالو له کبله پاکستان د وړاندې څخه د افغانستان سره تعلقات بد وو، خو د امیر خان متکی د وروستي بیان به د دوه هیوادونو ترمنز په اړیکو کچا نور هم لاندې راولي.
د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف د جنوري په دریشمه قومي سملي ته په خپل وینا کې ویل چې افغان طالبانو د دوه په تړون کې ویلي چې د افغانستان خوره به ګوانډي هیوادونو پر ضد کارول کېدو ته نه پرېږدي، خو وايي د پېښور په برید کې کار ترې واغستل شو. د سیډونکو په نظر پاکستان ته خپلې خارجه تګلارې ته د بیا کتنې ضرورت دی، ولې چې اسلام آباد دا وخت دلی سره هم خرابې اړیکې لري، نشي زغملې چې په مغرب کې د افغانستان سره اړیکې خرابې کړي او د اقتصادي تاوان سره مخ شي.
ایک طرف آپ کی انڈیا کے ساتھ کشمیر پہ
زگڑم چې د پاکستان خارجه تګلارې ته د بیا کتنې ضرورت دی، یو خوا د پاکستان د هند سره هم تعلقات خراب دي او کوبل لوري ته د افغانستان سره هم اړیکې ترنګل کیږي او د ایران څخه هم په پوله ترهګر حمله کوي، نو کو د درې واړه هیوادونو سره شریکی پوله د عدم استحکام سره مخ کیږي، نو دا د فکر وړ خبره ده.
یاد دی وی چې کال 2021 کې د طالبانو په افغانستان قبضه پس د اغه وخت وزیر اعظم عمران خان هرکلی کړو او ویلیو چې طالبانو د غلامۍ زنجیرونه مات کړي، او د پاکستان موجوده د دفاع وزیر خواجه آصف هم د یو ټویټ د لارې طالبانو ته ډاډ ورکړو. وقار احمد، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
دا مهال زو د افغانستان ولوریته چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر منیر اکرم ویلي دی چې په افغان میرمنو لګول شوی بندیزونه د مذهب سره تړاو نه لري، بلکې دا د پښتنو د کلتور برخه ده. خو په ملګرو ملتونو کې افغان استازي دغه څرګندونه رد کړي دي او په ټولنیزو رسنیو د پاکستانی سفیر څرګندونو ته سخت غبرګونونه راپارېدلي دي. راځي چې تفصیل یې واورو په دغه ریپورت کې چې نوشوان قلندر ستاسو لپاره تیار کړی دی، او په دې کې په طالبانو د امریکې لخوا چې کوم نوي بندیزونه لګیدل شوي دي د هغې په اړه هم تفصیل لرو چې په ګډه به سره واورو.
د امریکا خارجه وزیر انتونی بلینکن لخوا ورکړی شوی بیان کې دا نه دی ویل شوی چې په کومو طالب مشرانو د ویزو شرطونه او نور بندیزونه پځې کړی دي، خو ویلې دي په هغه طالب مشرانو بندیزونه پځې کړی چې په خزو او جینکو د بندیزونو لپاره ذمہوار دي. افغان طالبانو د امریکا د بهرانه چارو وزارت د بندیزونو په تازه احکاماتو خپل خبرګون کې ویلي د امریکا ورسته پریکړه غندي او ټینګار کوي باید د اختلافي ټکو لپاره سفارتي لارې چارې خپل کړی شي. پرون د فروری په اولنې نیټه نیویارک ښار کې د متحده قومونو په غونډه کې یو وار بیا د طالبانو لخوا د امدادي ادارو په خزو کارکونکو بندیزونو ته کتنه شوې ده.
د انساني مرستو ادارې به خپل کار جاری ساتي او تر هغې پورې به افغانستان کې موجود وي تر څو د خزو د کار خبرې صفانه کی، چرته چې استثنا وي هلته به کار کوو. په نړۍ زور راوړو چې د کار نه د لاس وانخلي او د کار کولو لارې دی پیدا کی.
غونډې ته د متحده قومونو لپاره د افغانستان استازي هم رابلل شوی.
زه هم ستاسو د نړیوالو لږ اکثر خپل आवाज بدرګه کوم چې مهرباني وکړي د افغانانو سره دی د انساني خواخوږي پر بنسټ مرستې جاري وساتل شي. خو د خبرې چې د غمرستې باید د افغان ولس لپاره وي نه چې د کومې خاصې ډلې لپاره.
د امریکا استازي غوړ ته ویل د خدو کارکونکو د موجودګۍ بغیر افغانستان کې خزي نشي خپلواک کېدی.
مونږ اندېښمن یو چې ځینې نړیوالې امدادي ادارې د سړو امداد کوونکو په ماډل خبرې کوي. دا به د ضرورتمندو ښځو امداد ته لاسرسی متاثره کړي او ورسره دا کار د دوکې امداد ضایع کېدلو او د جنسي زورونو خطرې نورې زیاتولی شي. دا لکه چې د طالبانو نه د قبلېدونکو شرطونو منلو ته یوه اشاره وي.
غونډه کې د امدادي ادارو کیر انټرنیشنل او سیو دی چلډرن په شمول د نورو ادارو مشرانو خپل رپورټونه وړاندې کړل او د اروپایي هیوادونو، برتانیې او د متحده قومونو د نورو غړو په شمول د جرمني استازي هم غونډه کې خپلې اندېښنې څرګندې کړلې.
موږ ته به دا خبره په ډاګه کول وي چې طالبان په افغانستان کې د بشر د پرشا تللو او د اوسني وضعیت ذمہوار دي، او دا خبره به نه یوازې د بشري مرستو ادارو ته کول وي بلکې ټوله نړۍ باید دا ووایي.
افغانستان کې د کال 2020 اگست د میاشتې راهیسې د واکمنۍ وروسته د افغان طالبانو د لوړو زده کړو، پوهنې، امر بالمعروف او د اقتصاد د څنګه وزارتونو وخت په وخت په افغان میرمنو بندیزونو لپاره فرمانونه جاری کړی دي. د افغان طالبانو حکومت نړۍ کې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په خزو جنکو د بندیزونو په اړه د طالبانو په خوي کې څه بدلون نه لیدل کیږي چې نړۍ پر لپسې اندېښنې څرګندوي. نوشه روان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
ری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، هم د افغانستان په تړاو د یو بل ریپورت ولوري ته زو چې په اگست کال 2018 کې په کابل کې د طالبانو واک وروسته په زرګونو شمیر افغانانو کوشش وکړ او کوي چې ځان امریکې ته ورسوي. داسې افغانان هم شته چې د یو لس هیوادونو د سفر ګاللو وروسته امریکې ته رسیدلي. هغوی د کومو مشکلاتو تیر شوي دي او په امریکا کې دننه څنګه ژوند تیروي، د کلیم افضل څخه یې تفصیل اورو.
په داسې حال چې یو شمیر کډوال زرګونو میلو سفر رستو د سویلي او منځني امریکې د لارې د امریکې پلو ته رارسي، فضل خلیلی د نړۍ د بل ګټ نه خپل سفر پیل کړو. خلیلی د افغانستان سره تابعیت لري. په افغانستان کې د طالبانو بیا راتګ رستو 25 کلن ژمن وو چې خپل وطن به پرېږدي، اول برازیل او بیا شمال د لارې امریکې ته رارسېدو هڅه وکړه. عکسونه او ویډیوګانې د خلیلی د یو لسو هیوادونو د سفر سترګو لیدلې حال وړاندې کوي، کم چې هغه په خپو، په جاز او په کشتۍ کې تیر کړو، او د شپې عکسونه امریکې بارډر ته د رسیدو اخرنۍ کوشش ښایي. د امریکې پولی نه تیرېدو وروستو د بارډر په حراستي مرکز کې شپږ 1.5 ګینټو وروستو خلیلی امریکې کې دننه آزاد کړی شو چې ډېر زر بعد د مهاجرت عدالت ته وړاندې شي. امریکایي ځواکونو د کابل نه د ګډوډۍ په حالت کې د وتو یو کال وروستو یو شمېر افغانان امریکې او مکسیکو بارډر ته پناه اخیستو په غرض ځانونه رسوي. دا شمیر اوس ډیر زیات شوی چې پکې سلګونو افغانان د ژوند خطر سره مخ کیږي، او کاچکبر دوی په خطرناکو لارو بوزي، او لازمه نه ده چې دوی ته په امریکې کې د پناه اجازه هم ملو شي. په دې لوی شمیر انخلاف په وخت جمشید نبیزاده او د هغه کورودانه ناهیده هم د امریکې ریاست کالیفورنیا ته راغله.
کولمبیا او د پاناما ترمنځ ډیرین په نامه یو لارې باندې په ځنګل کې سفر لپاره مونږ په پیسو د یو لار خون کې بندوبست کړو، خو هغه مونږ په نیمه لار کې پری خودلو او په لار کې رانه غلو د چاکو په زور هر څه واخستل. طوفان رانه خوراکي سامان اوبو او نور سيزونه جوړل.
د پاناما حکومت کډوالو ته مرستې ورکوي. څوک چې ډیرین د لارې پاناما ته داخليږي او خپل سفر جاري ساتل غواړي. یو بل افغان 25 کلن الیاس عثماني هم ځان امریکې ته راورسو. هغه څنګه د امریکې په بارډر د یو ماتې ګډې زینې سره راواوړې دو خپل کیسې شریکه کړه.
دغلته د پولې په باړ خلکو زینه برابر کړه او موږ دوه لوی دیوالونو ترمنځ امریکې اړخ ته واوړېدو. هلته مو شپه تېره کړه او د امریکې پولیسو او د پولې عسکرو موږ ته اوبه او کمبلې راکړې چې بل ورځ به نورې خبرې کوو.
عثماني په کال 2020 کې د امریکې د ویزو په لاټرۍ کې نوم راغلی وو، خو کرونا له وجې د ویزې پروسه اوږده شوه او بیا چې کله طالبانو کابل ونیوو نو د امریکې سفارت هم بند شو. د امریکای هوملند سکیورټی ادارې شمیرو تر مخه اته اتیا زره او پنځه سوه افغانان چې زیاتره اگست کال 2021 په وخت امریکې ته راغلي. زرګونو نور افغانان خپل هیواد پریښودل غواړي او یو پنځوس زرو په بیړني توګه امریکي ویزو لپاره درخواستونه جمع کړي. خو د امریکای هوملند سکیورټی اداره وایي چې یوازې د شپږو سوو منظوري ورکړې شوې. د امریکای خارجه وزارت وایي د ویزو عمل تیز کړی خو په هغه سیمه کې هیوادونو ته مرستې ورکوي چې بې قاعده کډوالۍ مخه ونیول شي. تیرې میاشتې الیاس عثماني سان فرانسیسکو عدالت ته حاضرۍ لپاره لاړو خو په کاغذونو کې د هغه د قضیې معلومات میلاو نه شول. خو دی بیا هم ډیر خوشاله دی.
ډیر ښه احساس راځي کله چې زه دا فکر وکړم چې اوس زه په امریکا کې یم، خو هیله لرم چې زر به مې کاغذات پوره شي او ذهني سکون به راته میلاو شي.
د رویټرز خبریالی زاکری گولمن لپاره کلیم افضل، وی او ای، واشنگتن.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری. د انسان لاسته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د لیبې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور مهمه ریپورتونه هم لرو چې تاسو سره به وار په وار شاملوځو. د یو بهرنی ریپورت ولوري ته چې امریکا وایي چې روسیې د اټومي وسلو د تړون نیو سٹارټ څخه سرغړونه کړې ده، او کوم چې د روس او امریکې آخري د وسلو تړون وو. د اگست په میاشت کې روسیې د خپلو اټومي مرکزونو څارنه ځنډولې وه چې د دغه تړون یو مهمه برخه وه. د وی او ای خبریال سندی سین په ریپورت کې نور حال تاسو ته وړاندې کوي. زموږ همکار وخت ورشه.
تیر اونۍ د اټمي ساینسدانانو یوې ډلې د هغه علامتي ګړۍ ستنې وخوځولې چې وښایي نړۍ خپلې تباهۍ ته په خپله څومره نږدې شوې ده. دوی په یوکرین د روس یرغل، د اټمي وسلو خطره او موسمي بدلون د دوی لوی علتونه وبلل. د امریکا خارجه وزارت وایي روس د نیو سٹارټ نومي جوهري تړون خلاف ورزي کوي. دغه تړون د لاندې روس او امریکا دواړه د دې پابندي چې د اټمي مردکو شمیره به د یو خاص حد نه زیاتوي او هم به ځمکني او سمندري جوهري وسلې راکموي. امریکا وایي روس نړیوالو څارونکو ته د خپلو اټمي مرکزونو د کتو اجازت نه ورکوي، چې دغه تړون یو مهمه برخه وه. خو د خارجه وزارت مرستیال ویان ودانت پټیل وایي روس به ډیر زر بیا دغه هر څه ته غاړه کیږي.
دغه تړون ته د بیا راتلو یو ښکارا لار ده. د دې لپاره روس له پکار دي چې انسپکټرانو ته د خپلو اټمي مرکزونو د سارنې اجازه ورکړي، لکه څنګه چې د نیو سٹارټ د تړون لاندې د کلونو راسه کول، ځکه چې روسی انسپکټران هر وخت کولای شي چې د امریکای د جوهري وسلو معاینه وکړي.
روسی چارواکي تور لګوي امریکا د روس خلاف د یوکرين مرسته کوي. په دې غرض روس امریکایي انسپکټرانو ته د اگست په میاشت کې د خپلو جوهري مرکزونو د سارنې اجازه نه ورکړي. د روس صدارتي ترجمان دیمتری پاسکوپ وای روس غواړي چې نیو سٹارټ نومي جوهري تړون عملی وساتل شي.
هر څه کنن سبا حالات ډیر خراب دي، خو ځنې پریکړې په ځای ساتل پکار دي. مونږه د دې تړون جاری ساتل ډیر مهم ګڼو. د عملی کېدې نشي خو په علامتي ډول عملی ښکاري. د دغه تړون ډانچې ته لوی زیان رسولې ده.
په امریکا کې د هوټسن انسټیټیوټ څېړونکي ریچارډ ویټس وایس اف امریکا ته ویلي دا سي سو وجوهات شته چې روس د دغه تړون سرغړونه کوي.
روس خپل پورا وس کوي چې په داسې کړنو د امریکې نه نور مرات واخلي. روس د خپلو جوهري وسلو د قابو کولو په کار د یوکرین جنگ هم په خپله ګټه کې ساتلی دی.
روس د دې خبرې نه انکاري دی چې ګنې د یوکرین په جنگ کې به جوهري وسلې نه کاروي. د روس دغو دړکو نړۍ د یو اټمي جنگ د اندېښنو سره مخ کړی ده. بختور شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
د بل مهمه ریپورت ولوري ته ځو چې نړیوال ریپورت دی او د شفافیت نړیواله اداره وایي چې تیر کال د زیات تشدد او خراب امنیتي وضع له کبله نړیوال کرپشن یا بډو رشوتونو مخنیوي کې پرمختګ شوی دی. او په دغه کلیز ریپورت کې د کرپشن کچې په اړه عامو خلکو د سوچ اندازه لګول کیږي. د وایس آف امریکا خبریال هنری ریچول په خپل ریپورت کې وایي چې افریقا کې په کامیابۍ سره د کرپشن مخنیوي نه ښکاري. د ریپورت نور حال تاسو ته درکوي زموږ همکار محمد اکرام په دغه تفصیلي ریپورت کې.
د شفافیت نړیوال ادارې ترانسپیرنسی انټرنیشنل د کرپشن په انډیکس کې په تیرو شپږو کلونو کې سویلي سودان، شام او سومالیا د نورو ملکونو په نسبت تر ټولو ښکته دي. ریپورت وایي جنگونه او کرپشن د زور زیاتینه ډک حالات پیدا کوي.
دا کمزوري او کرپټ پولیس او نورو امنیت په ځای کونکو ادارو او عدلیه په شمول دا کمزورو ادارو په موجودګۍ کې د دې امکان ډیر کم دی چې موږ به د منظم جرمونو مخنیوي وکړو او یا به د منظم جرمونو او ترهګرۍ د اثراتو نه محفوظ پاتې شو.
ریپورت وایي تیر کال د فروری په میاشت کې یوکرین باندې د روس حملې دا خطر نور هم په ډاګه کړی چې کرپشن یا بډې رشوتونه نړیوال امنیت ته یو خطر جوړ شوی. د ریپورت لیکوالان وایي د روس په حکومت کې مالدار خلکو صدر ولادیمیر پوتین سره د وفاداری وادو قبول په سر په لویه کچه جایدادونه جوړ کړي. په واک اختیار د نظر بغیر د روس په حکومت کې دغه مالدار خلک په آزاد توګه خپل کارونه کوي. ترانسپیرنسی انټرنیشنل وایي برازیل کې د پخوانی صدر جایر بولسونارو په واکمنۍ کې بډې رشوتونه نور هم زیات شوي. د جنوري په میاشت کې د انتخاباتو بیرلو وروسته د بولسونارو مرستیالانو د پارلمان، سپریم کورټ او صدارتي محل په ودانیو باندې حمله کړې وي.
بډې رشوتونه په هغه ځایونو کې ډېر آسان وي چرته چې چیک اینڈ بیلنس یا په واک اختیار د نظر ساتنه کمزوري وي. هم دا وجه ده چې دې کال او په تیرو کلونو کې زموږ تر ټولو لوی سفارشونه دادي چې د عدلیې، مقننې او حکومتي څنګه په منځ کې د واک اختیار په واضح توګه جداوالي باندې توجه ورکړي شي چې داسې د ریاست دغه درې وړه څنګه په واک کې وي.
د شفافیت نړیوال ادارې په فهرست کې د نړیوال بانک په شمول د 14 بهرنیو ذریعو نه اخیستل شوو معلوماتو په بنیاد د کرپشن د کچې په لحاظ سره د 100 ملکونو درجه بندي شوې. په نوي فهرست کې ځینې یورپي ملکونه په تاریخي توګه باندې په ښکته تللي چې پکې برتانیا هم شامل ده چې په تیرو 15 کلونو کې د یو شمیر سیاسي سکینډلو له وجې لس درجه ښکته شوې. ځینې افریقایي ملکونو د کرپشن مخنیوي کې ډېر پرمختګ کړی چې پکې انګولا، آیوري کوست، ایتیوپیا او سینیګال شامل دي.
په سلیر شو کې وو ملکونو چې پرمختګ یې کړی هغه په افریقا کې دي. نو دا هغه سیمه ده چې د کرپشن په درجه بندۍ کې تر ټولو ښکته ده. خو موږ په دغه ملکونو کې وینو چې پرمختګ کیږي.
ترانسپیرنسی انټرنیشنل ویلي حکومتونو لا د کرپشن مخنیوي لپاره زیات څه کول پکار دي چې پکې په واک اختیار، چیک او بیلنس او معلوماتو ته د رسای حق په ځای ساتل دي. محمد اکرام، وایس آف امریکا، واشنگټن ڈی سی.
زو د نیویارک خار ولوري ته چیري چې د لانګ آیلند د ریل روډ نوې منصوبه پیل شوې ده چې پرې شاوخوا $1,000,000 لګښت راغلی دی. دا منصوبه یا پروژه په 15 کالو کې سرته رسیدلې ده او ځایي خلک وایي چې د خار د لوی مرکزي ټرمینل او کلیوالو سیمو ترمنځ د رابطې لویه ذریعه ده. دا منصوبه د کال 1950 نه وروسته د امریکا تر ټولو لویه پروژه ګڼل کیږي. د دې پروژې نور تفصیل ستا سره شریکوي د نیویارک خار څخه د ریوی خبریال او زموږ همکار فضل الله په خپل ریپورت کې.
د نیویارک لانګ آیلند ریل روډ نوې منصوبه پیل شوې، کومه چې د نیویارک ښار د لوی مرکزي ټرمینل نه د نیویارک کلیوالو سیمو کې اوسیدونکو خلکو ته سفري اسانتیاوې ورکوي. دا منصوبه شاوخوا په 15 کال موده کې سرته رسیدلې چې پرې د 12 ارب ډالرو نه زیات لګښت راغلی. د کال 1950 نه وروسته دا د امریکا تر ټولو لویه منصوبه ګڼل کیږي او 1 لک سکوئر فټ فاصله لري. په ریل سټیشن کې موجود یوې میرمن ایلین ویوډی وته وویل چې دا منصوبه د لانګ آیلند د ولس لپاره یوه لویه ډالۍ ده، ځکه چې اوس دوی د ټول ښار سره په اسانه سره تګ راتګ کولی شي.
And it's also benefit
zugum lapara us da yo luya asantiya da aw pa khususi tawga da khalku lapara che de shumali metro la lari dal tarazi no pa asana sara long island ta hum rat le shi mun bila laru che zarba no rail gadi hum shamil karal shi zaka che jamaica ta datlo lapara luy intizar us hum kigi no mun paratlun ki kida hi rahum laru che de jamaica lapara no gadi hum makhsus karal shi.
دې سټیشن تر اغلی یو بل تن بلو شو ویل د دې نوې منصوبې لوی ګټه دا ده چې په کم وخت کې دوی د ښار د نن سفر کول شي او دا د ټول اولس لپاره یو لوی اسانتیا ده.
And I think that in the future
zama ba khyal da zamun da long island da khalku la para da ya waloya asantiya da aw pa mustaqbil ke hilamanyu no traino no bahum pa de ke shamil kulan shi aw zama pa an da ya wada se mansuba da ki insaan warta gwat pa khla pati shi.
الکس نومي یو مېرمن ویل دا نوې منصوبه په نوې ټکنیک جوړه یو منصوبه ده چې د صفایي یو بهترین نمونه هم ګڼل کیږي.
دا نظاره یو زړه پورې نظاره ده. زما په خیال زه په لومړي ځل د نیویارک یو داسې ریل سټیشن ته راغلی یم چې د نوي دور د تقاضو سره سم او صفا ښکاري.
ځایي خلک وایي په 13.5 پیړۍ کې د سفري اسانتیاو لپاره د لانګ آیلند د ریل روډ نه تر لوی مرکزي ټرمینل پورې د غزولو ضرورت و او دا د لانګ آیلند او مینهټن ختیځ رخته تلونکو مسافرو لپاره په خصوصي توګه یوه لویه اسانتیا ده. دا ټرمینل د جنوري په 15مه د ولس لپاره خلاص کړل شو او دا هیله څرګندېږي چې هر ورځ به د دې د لارې شاوخوا 1,60,000 مسافر د لانګ آیلند او د هیتن ختیس تر منځ په اسانۍ سره سفر وکړي شي. فضل الله، وایس اف امریکا، دیوا، نیویارک.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څیړنې کتلی او اوریدلی شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل دری
هر ورځ سلی رش ساتا
د سند صوبې نوروسته په خیبر پختونخوا صوبه کې هم د پی ټی ایم د بندي مخکخ مشر او د قامی اسمبلی غړې علي وزیر په ټولو مقدمو کې ضمانتونه منزور شوې دي او د سره د 2 کلن اوږد بند نوروسته د هغه د خلاصېدو هیله پیدا شوې دي. راځي چې تفصیل یې په دغه ریپورت کې چې عدنان بیتنی را لګلې دی په ګړه سره وګورو.
د جنوبی وزیرستان د قومي اسمبلی غړی او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر وکیلان وایي د هغه ضمانت منځریدو وروسته ټوله قانوني کاروایي پوره شوې او چې څرنګه د خیبر پښتونخوا څخه د علي وزیر د خوشي کېدو حکم کراچۍ ته ورسي هغه به خوشی شي. د علي وزیر کورنۍ وایي عدالتونو دا څرګنده کړې چې هغه بې ګناه نیول شوی او دوی سره د انصاف وشي.
ضمانت وشه نو هغه د ثابت شول چې د باندې څومره فایرونه شوی وو کاغه په سیم کې وو کا خیبر پښتونخوا کې وو کا پاکستان هر ځای کې وو دا ثابت شول چې دای بې ګناه وو او په دغه وجه کې چې دای کوم زموږ د کورنۍ کوم فیلینګ دی په دې کې دی مطلب زموږ سره په بلتون کې څومره ورځې تیرې کړې دي څومره میاشتې تیرې کړې دي نو هغه باندې زموږ کور ته څومره تکلیفونه مشکلاتونه ملو شوې دي نو موږ دا وایو چې د دغه فایرونه ټول درغزینی وو نو دا مجدا یو غکو چې د مجدا کورانې سره انصاف وکړي.
علي وزیر په 14 دسمبر کال 2000 کې په پېښور کې پولیسو نیولې وو او بیا کراچۍ ته بوتلې وو. په هغه د بغاوت ریاست او ریاستی ادارو د سپکاوي او پرځای د خلکو راپارولو تور لګول کېږي. هغه په خپل او پښتون غورن غورزنګ دا تورن رد کړي او ویلي د خپل حقونو تر لاسه کړو د پاره دوی مبارزه آئینې ده.
فلال په دمن نور هم داسې څه غنډ پته شوې کیس نه ده پته شوې چې په شته ضمانت نه ده شوې. نو می جو د عدالت او د عدلیه هم شکر ادا کوي چې د آئین او د قانون و د بلست د سی فیصله وکړه. نو ان شاء الله امید ده چې مخ شو هم عدالت د انصاف فیصله کوي.
علی وزیر د کال 2013 عام ټاکنو پر مهال د علاقې خلکو د خامی پارلمان د لپاره منتخب کړی. د علاقې خلک د عدالت د پریکړه ستایي او وای علی وزیر ته دوی د امنۍ پر خلاف رائے ورکړي او هغه بندیوان ساتل دوی د رائے سپکا وای دی.
28000 وټ د وخصای ود اپ تاریخ کې شاندای وخصای نو اده مش منډیټ باندې د نیوزو بو مقصد مش منډیټ ورک د ونی ورخه د مش په علاقه کې واتر کی چارند شوی علی فندینا مطلب زیا شول علی تا او دنه فندینا روغله دنه مشته ترکیه د شهر وکړه علی وز امنا وس کو میزه مقصد د فند مش ایست ضرورت نشته میزه نه ایج فند او بهرال میزه ایج یتای د مصر وشه نو مزید میزه ایج علی سره کاتب دانا بعد نور یتای وکړل نور دغه ډیر ډیر خطرناک کنسیکوینسز وی.
علی وزیر په ورسته مقدمه کې د سیشن بے پاورز د ډیر اسماعیل خان سلرم نمبر سیول جج ضمانت منظور کړای او وکیلان وای کراچی د علی وزیر د خلاصون امر پر سیدو بدوای ادری ورز نور وخت لکیر شي. عدنان بیٹنائی، دیفا، ڈیرا اسماعیل خان.
تری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور مهمه ریپورتونه هم لرو د سیمې په تړاو چې تاسو سره به شریکو. زه بیا هم د پاکستان ولوري ته چیري چې د سخت اقتصادي بحران سره مخ پاکستان کې د خوراکي سیزونو او د پټرولو نرخونه ډیر پورته شوې دي. دغه هیواد باید عربونو ډالر بهرني قرضونه بیرته ورکړي خو بهرني زیرمې دومره کمې دي چې په مشکل سره د څو اونیو د درآمداتو د اخیستو توان نه لري. په داسې حال کې حکومت هڅه کوي چې د آی ایم ایف سره د ډیرو ضروري مرستو ترلاسه کولو لپاره په ټپه ولاړې خبرې بیا پیل کړي. تفصیل یې د وی او ای خبریالې سارا زمان په ریپورت کې تاسو ته زموږ همکار عابد حسین وړاندې کوي.
دا د پاکستان په ختیز خار لاهور کې د غلام رسول لسم سو دوکان دی او هغه په د 1200 کسانو یوا کورنۍ ساتي. هغه په تیر کال کې 100 ځله نرخونه لوړ کړي او په ګرانۍ کې زیاتوالی د هغه ګټي خوري. تیلو او د پټرولو پورې ډیر څه چې پاکستانیان لکه رسول استعمالوي درآمد یا بار نه راغواړي. د ګرانۍ یا د انفلیشن کچا د 40% نه پورته کېدو سره اروپي په یو کال کې د ډالر په مقابله کې نږدې نیمایي ارزښت د لاسه ورکولو سره مصرف کوونکي د تکلیف سره مخ دي.
هر کله چې موږ بازار ته ځو موږ نوی نرخونه ګورو.
میټ لري ده
د مثال په توګه ک موږ به غوخه په 15 ورځو کې اغستله نو وسې موږ په میاشت کې یو ځل اخلو.
پاکستان د سخت اقتصادي بوران سره مخ دی ځکه چې قرضونه زیاتېږي او آمدنی کمیږي. په داسې حال کې چې په روان مالی کال 2022-2023 کې د پاکستان د 300 میلیارد ډالرو پور کې توسیع شوې ده. حکومت باید د جون په میاشت کې د مالی کال اخیره پورې د ډیفالټ یا دیوالیه کېدو د مخنیوي لپاره 3 میلیارد ډالر واپس کړي. د پاکستان مرکزی بینک د جنوري په 26 په یو ټویټ کې ویلي چې د پاکستان د مرکزی بینک د ډالرو زیرمې د 4 میلیارد ډالرو نه لږ څه کمې وي.
پاکستان تل د قرضونو په جال کې دی. موږ د قرضونو د بیرته ورکولو د پاره قرضونه اخلو. یوازینی فرق دا دی چې اوس موږ هغه قرضونه په ځینو پرمختیایي منصوبو کې نه لګو او په دې پیسو حکومت چلو.
د کراچۍ په مصروف بندر د خامو موادو او ماشینونو کنټینرونو امبار جوړ دی. د غزکه چې په پاکستان کې بانکونه کاروبارونو ته د کریډټ ورکولو کې د ځنډ نکار اخلي تر څو په تیزۍ سره کمیدونکي برني زیرمې بچ کړي. د کپڑے یا ټیکسټایل صنعت چې په پاکستان کې یو د سترو برآمد کوونکو صنعتونو نه دی زرګونه کسان د کاره فارغ کړي دي.
په طلب کې کمی شتون لري. د دې نه علاوه موږ د رسد د سلسلو ستونزې لرلې، د کوم د وجې چې په تیرو دریو میاشتو کې د اکتوبر نه تر دسمبر 22 پورې زموږ په برآمداتو کې د 13 تر 20% پورې کمی شوی. موږ د خامو موادو کمی لرو، موږ د پنبې کمی لرو.
پاکستان د ډیفالټ نه بچ کېدو لپاره د امداد لپاره IMF ته ګوري، خو په 2019 کال کې د 10 میلیارد ډالرو پور د ځنډول شوی پروګرام د مرستې خلاصولو لپاره IMF د سختو اصلاحاتو غوښتنه کوي، لکه زیات ټیکسونه راټولول او په توانایي سبسیډي یا رعایتي نرخونه ختمول. هغه ګامونه دي چې پرله پسې حکومتونو ژمنې کړي، خو د غوټونو د لاسه ورکولو د ویرې د عملي کولو نه ډډه کوي. IMF بیرته د خبرو اترو میز ته دروستلو او د 2019 کال پروګرام نه 1 میلیارد ډالر خلاصولو لپاره حکومت اوس د تیلو بای د ټولو وختونو لوړې کچې ته پورته کړي او په مصنوعي توګه یې د اسارو تبدلي نرخ کنټرول بند کړی دی. یو داسې اقدام چې د ډالر په مقابله کې یې د روپۍ قدر د بل هر وخت رقم کړی دی.
No country can survive on debts.
هیڅ هیواد په قرضونو نشي چلیدلې. هیڅ هیواد باید په قرضونو ونه چلیږي. پاکستان ته په برآمداتو کې استحکام او برآمدي صلاحيت لوړولو لپاره کار کول وی.
رسول اندېخمن دي چې غریبان به د اقتصادي اصلاحاتو لپاره ډیر زیات قیمت ورکوي.
او غریب بام به پړېګا
درون بار بار د غریب خلکو په غاړوي. دا به حکومت ته هیڅ فرق ونه لري. دوی به قرض اخلي، استعمالوي به او پر مخ بزي.
د قرض ترلاسه کولو لپاره د IMF شرطونو پوره کول ممکن د نورو نه مرسته ترلاسه کولو ته هم لاره پرانیزي. د چین او سعودي عربستان په سیر دوست هیوادونو د پاکستان ملاتړ ودرولې او غواړي چې پاکستان د تجارت کولو خپل طریقې بدلې کړي. عابد حسین، ویو ای ډیوا، واشنگتن ڈی سی.
تاسو دا مهال بیا یو د بلوچستان صوبې ولوري ته، چیرې چې د بهرنۍ کرنسۍ بدلولو یوې ځایي کمپنۍ اجازه تامه صوبایي حکومت منسوخه کړې ده، چې له سببه یې د 250 نه زیات دوکانونه تړل شوي دي. دا مهال په صوبه کې یوازې د کراچۍ دوو کمپنیو د کرنسۍ د بدلولو اجازه ورکړل شوې ده او ځایي خلک وایي چې دغه د خلکو ضرورت نشي پوره کولی. نور حال تاسو حمید سمسور په خپل ریپورت کې وړاندې کړي.
دا د بلوچستان مرکزی شهر کوټه کې کندارای بازار دی. دا په تیرو وختو کې د بارنۍ کرنسی د تبادلې مرکز ګڼل کېدی، خو اوس دلته د پاکستان سټیټ بینک له لوري هیڅ یو منظور شوه د کرنسی د تبادلې کمپنۍ نشته. کاروباری خلګوی چې دلته یوازې دوی د کراچی کمپنۍ موجود دي، خو هغه د خلګو اړتیاوې نسی پر کوله. هغه په دې چې په تیرو وختو کې دلته په بلوچستان کې یو د ایکسچینج کمپنۍ ولا دا غي څور له شاخونه وو. تیر کال د سټیټ بینک لوري هغه تړل سوی ده
چې د باندې او څوک زی لا د سیر ته پاره څوک زی لا په چکر ما منظرې او زی د کوټ سړی یقینا هغه په ډیر مشکل باندې دی. دا کمپنیانو د صحیح کاروباری لایسنس والا ایکسچینجو بندول په خاطر هغه ته ډیر زیان ورسېدی. تبینه دا بازار ټول د بوټو د دوکانو او بوټونو دی په کرایه ورکړی دی. دا ټول هغه دوکانونه چې په خوا دغه په قانوني طریقه باندې په دې کې کار کوي.
ادي خلک وی چې د بارنۍ کرنسی د اخستلو لپاره مشکلات سره مخامخ دي.
ما خپلر چې دی هغه عمرې ته ځي، نو زه دلته رالم په دات کندارن باندې وګرځم، ریال می اخسله نو اوس ریال نه پیدا کیږي. اوس زه دلته ساره سره غلم ته لګرځم، ریال نه پیدا کیږي.
د کوټي چمبر اف کامرس وی چې سټیټ بینک اف پاکستان دی و دې پریکړه ته بیرته کتنه وکي.
کوم چې کمپنیان منی ایکسچینج د بند کړی دی په کوټه کې بند کړی دا د دې مسلې حل نه دی. د سټیټ بینک خپل دې ته لیسنس ورکړی دی، تا به دې خپل پالیسی ورکړی وای. دغه پالیسی ته د هغه خپل ډالر خرید پروخ کولای، هغه په بلیک نه کېدلای. د دې کوم لیګل امپورټ کیږي یا ایکسپورټ کیږي، هغه به ډالر کم ایکسچینج کړي، هغه ګرد رکاو دی.
پاکستان سټیټ بینک له لوري ویل چې دوی تیر کال د پلټونو لپاره یو تحقیقاتي کمیټه جوړ کړی و. دا په ګوته سوی و چې کوم چاته دوی بارنۍ کرنسی په ځانګړې توګه ډالر ورکوي، دا غو نمونه شناختی کارت یا ویزه بلکې خو د دې په شمول نور یو شمیر نیمګړتیاوي هم لیدل سوی وي. خو د اثارو د تبادلې کوونکي کاروباري خلک وی چې دلته زیاتره له افغانستان او له ایران څخه په غیر قانوني ډول باندې خلک راځي، له دوی سره ویزې او اجازه نامې نه وي. د بارنی کرنسی کاروباری خلک دا خبره هم کوي چې سټیټ بینک دا ټینګار کوي چې تاسو به ارومرو د ای کټګوري کار کوي چې په هغه کې به 60 کروڑ روپۍ به ته کاروي 15 کروڑ روپۍ به له حکومت سره پرتی وي. د اسارو تبادله کوونکي کاروباری خلک وی چې دلته یوازې په بلوچستان کې د بی کټګوري کار کېدای شي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
او د پاکستان او افغانستان په اړوند د یو بل مهم اقتصادي ریپورت ولوري تاسو پام راګرځو چې د پاکستان او افغانستان د سوداګرۍ او صنعتونو ګډ چیمبر اف کامرس غوښتنې کړې دي چې د دوه اړخیزه تجارت د ودې لپاره دی خن جوړونکې ستونزې لري کړی شي. تجارانو د ویزې اسانتیاو او پر پلو د کنټینرونو ستونزو ته پام راګرځول شوی دی او د دې لپاره به د پاکستان او افغانستان دواړو حکومتونو ته د سیاست څخه بیرته اقتصاد د ودې لپاره خبرو ته کینستل وي. نور حال تاسو د اسلام آباد څخه د رابع پیر په ریپورت کې وړاندې کوو.
د پاکستان او افغانستان د سوداګرو ترمنځ اسلام آباد کې غونډه وسوه چې هدف یې د وړخیزه تجارت، ترانزیت ټریډ او پانګونې په مسایلو او د دوی د هواري په اړه د وړخیزه همکاریو لارې خندونه لري کولو په اړه خبرې وې.
پاکستان کې جو تجارت ہے
د افغانستان سره په سوداګرۍ کې دا وخت زموږ صادرات کم شوې دي او واردات زیات شوې دي. دا د هغو حکومتي تګلارو نتیجه ده چې پر خبرې کول ضروری دي.
د پاکستان او د افغان طالبانو د حکومت ترمنځ که څه هم یو شمیر تړون شتون لري خو په ځکني کچه نه منعکس کیږي.
اما لوی مشکل سیاسي دی. هر کله زموږ بندرونه بندیږي، زموږ دروازې بندیږي، زموږ د میوو وخشي دروازه پاکستان بند کی، د دوی د میوه وخشي منګه بند کو، برناخزه بند کو، تجارت ته ضرر رسیږي، تجارت ته مشکلات رسیږي. نو دا هغه شیان دي چې ترڅو دوه دولتونه په خپل منځ کې کینی او دا مسایل حل نکي اوس دا پټه د قرارداد سرنوش نه دی معلوم. هغه هم دغه شانتي پاتې دی، هم دغه شانتي ویډامه ول ورکو. نو د سیاسي مسایلو حل چرانه شي، اقتصادي مسایل لکه شانتي مشکل دي چې ډیر زر دی حل شي.
تاسو پته دی کې یو خو بینک ال سی اوس پورې نه کولاوي، بل دا دی کې ډالر ریټ کم زی ته ورسېدو دوړو ظرف افغانستان کې او پاکستان کې. اوس دی وجه سره اوس ایکسپورٹ کم دی، هغه د افغانستان سره بلکې افغانستان نه مخکې وستي ایشیا پورې ډېر غټ تجارت وو. څنګه مونږ تاسو ته ویلیو کې بھائی مونږ 2.5 نه 5 پورې به رسو.
زیاولک سرحدی ویل افغانستان ترانزیت ټریډ باید د ریل د لارې هم وکړی سی. په غونډه کې د پاکستان او افغانستان پر پولو د مال د کلیرنس ستونزې هم په ګوته کړې سوې چې په اړه د پاکستان د کسټم چارواکي ارباب کیسر باور ورکړو چې د ستونزو اصل لامل د افغانستان له اړخه د تکنیکی پوهنې کمی ده. دوی ویل افغان حکومت ته یو وړاندیز کړی چې د پاکستان څخه تکنیکی مرستو لپاره ډله افغانستان ته ولاړه سي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ 2014 کې د تجارت حجم 2.5 ارب ډالر وو او دغه تجارت حجم تر 5 ارب ډالر ته رسیدو هلي سرګندې دي. البته کال 2021 کې شاوخوا 500 میلیونه ډالر ته راکښته سو چې دا وخت یو اندازې تر مخه د 200 څخه تر 800 میلیونه ډالر پورې دی. رابیه پیر، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او دا مهال زو بیا هم د پښتونخوا ولوري ته چیرې چې د سوداګرو او هوټلو اتحادیه د صوبایي حکومت لخوا د هوټلو د وخت تړلو فیصله رات کړې ده. د خیبر پښتونخوا سوداګرو او د هوټلو مالکانو اتحادیه د صوبې موقتی حکومت هغه فیصله رات کړې ده چې پکې ول شوې دي چې بازارونه به د ماسختن 8 بجې او هوټلونه به د شپې 10 بجې تړل کیږي. سوداګر وایي چې د دې فیصلې سره به د تاوانونو سره مخ د دوی کاروبارونه نور هم اغیزمن شي. نور حال فرید شنوارې ساسو لپاره په دغه ویډیو ریپورت کې راغون کړی دی.
د خیبر پښتونخوا نگران حکومت لخوا په شوی یو اعلان کې ویلې شوې
چې بازارونه به ماخوستن په 8:30 بجې او هوټلونه او د ودونو حالونه به 10:30 بجې تړل کیږي. د حکومت لخوا استلې شوی اعلامیه کې ویلې شوی دغه پریکړه یا فیصله د انرژي د خوندي کولو په غرض شوی او په ټوله خیبر پختونخوا کې به عملي کیږي. د پیښور صدر بازار یو دکاندار نعیم خان وی او وی ډیوا توای د زیاتې ګرانۍ د لاسه بازارونه وړاندې نه شاړ شوی او د سره به هغوی نور اخیزمن شي.
نن سبا حالات کې تاسو ګورئ ګیسو ګورئ بجلی ګورئ اور شی یو بدرې مانی شو که دکاندار 10 روپے د ورځې دکانداری کړی دا هغه دکانداری 2 ورځې تم نه رسیدلی 2 روپے سیلم ډېر په مشکله کوي الته خرچې دی بجلی بلونه دی حساب کتاب دی اسیم پہله نه کاروبار ته بشوي دی حالات پہله نه خراب شوی دی دلته به کوم دی اور پس اوس دا نوټیفیکیشن جاری کوی تاسو به 8 بجې مارکیټونه بند وي یا 8:30 بجې د دې شی مونږ بالکل خلاف یو دا بالکل ناروا ده کاروباري طبقه سره دا ناروا ده.
د خیبر پختونخوا د سوداګرو هوټلونو او د ودونو حالونو د اتحادیو غړو د حکومت دغه اعلان رد کړی او وایي د سره با کاروبار کونکي نور د مالی ستونزو ښکار شي. د خیبر پختونخوا د سوداګرو د اتحادیې مشر مجیب الرحمن وی او ویلی و توایي حکومت ته بازارونو بندولو په ځای په حکومتي دفترونو کې انرژي خوندي کولو هڅه وکړي.
د تاجرانو لپاره د شادي حالو لپاره ماشی قتل نه بل دار چې پډې دی بیس باندې پډې دی دا باندې کم خلک کار کوي کم ورکر کار کوي اپ شادي حال کې کار کوي اپ دکانونو کې کار کوي ادا ما خام نه پس راځي د دکانونو مخه تخپل د چپس په شکل کې د روجو په شکل کې د پاپړو په شکل کې د مختلف هغه خلک چې د سپیرال شي د مشمان ته د هغه خلکو ماشی قتل هغه خلک بچ کوي. نن ستاپ په خور کې سټریټ کرائم په ټوله صبح کې سټریټ کرائم زیات دی ولې زیات دی چې کله به روزګاری شي ما ته رزق نه ملایي
د تیر کال د دسمبر په شلمه نیټه د مرکزی کابینې په غونډه کې شوې پریکړه کې ویلې شوې وو د انرژي د خوندي کولو لپاره به په ټول هیواد کې 8 بجې بازارونه او 10 بجې هوټلونه او ودونو حالونه بندولې شي. خو د پاکستان تحریک انصاف په خاني حکومت دغه پریکړه منلو او عملي کولو نه انکار کړی وو. د خیبر پختونخوا د هوټلونو او ودونو حالونو د اتحادیې مشر خالد ایوب وی او وی ډی و توای هغوی به ډیر زر د دغه اعلان پر ضد خپل تګلاره واضح کړي
او ټول دا وی چې موږ دا خبره نه منو چې 8:30 بجې یا 10 بجې د هوټل شادیال بنشي ته د شپې 10:00 والا تر 2:00 پورې بلیک اوټ کوو اپ دې ته بند کپه کمرشل فیډر چې بنشي ستا کمرشل کاروبار به ودرېږي. کوته کاروبار ولې باندې یو سړی کته ته وی چې په سولر باندې او په بیٹری باندې دا کار چلوم آیا غبن بندیږي؟ یو سړی کده وی چې لاټین لګوم دیو لګوم اب بندیږي؟
د مرکزی حکومت لخوا د بازارونو او هوټلونو د بندولو پریکړه په داسې حال کې شوې چې پاکستان د انرژي او ګیس د کمی تر څنګ د روپۍ په مقابل کې د ډالر بیا لوړېدو سره هم مخ شوې دی. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیخور.
یاسی نکستا یا دنا پچپو دی یا دستر گسیلا بنا پختو دی
دا پختن خوا پڑی رسیمو کے ماشمان پولیو وحلی دی دا پولیو دا مخنیوی ویکسین بے ضرر دی تا تو تخواست کو چیزا ضرور پا فاگانو کی مرار دی خپل ماشومان ته دا ویکسین ورکړي او د ټول عمرې مزرعه خپل ماشومان بچ کړي.
دری ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبری خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی او په دې خبرونه کې د ملکیت څخه مو مننه کوو تاسو لپاره. نن د سیمې څخه چې کوم ریپورتونه راغلي و هغه په ویډیوي بڼه او وړاندې کړه په دې هیله چې تاسو د خپل سیمې د خبرونو څخه با خبره شوي وي او که تاسو غواړئ چې د دې خبرونه وګورئ او نور ریپورتونه هم وګورئ او خبرونه اول ولې نو د دې په ویب باندې هم تاسو کولی شئ چې دغه لیکنی او تازه خبرونه او حال د سیمې څخه ترلاسه کړئ او همدارنګه راز کولی شي چې د ډیوی په فیسبوک پانی باندې ټول کوم تلویزیونی خبرونه چې دی خبری خبرونه دی ریپورتونه دی او لیکنی دی هلته هم کولی شي چې وګوري او په یوټیوب چینل باندې هم ډیوی سره تاسو کولی شي چې عمل پاتې شي. همدارز تاسو سره په دې خبرونه کې نړیوال ریپورتونه دلودل او هغه هم تاسو ته موږ وړاندې کړل په دې هیله چې تاسو ګټور معلومات ترلاسه کړی وي. د دې خبرونې قربانه و ما زمونه زه شهید او د دې خبرونې پروډوسر و عابد حسین چې تاسو لپاره دغه ټول مهمه راپورونه او مواد په دې خبرونې کې راغون کړی و او تاسو ته مو وار په وار وړاندې کړل. نو بیا هم د ملتیا څخه مننه کوو او تاسو په لوی الله سپارو. سلوانه و آباد اوسئ. د الله پامان.